السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم په دغه پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون پروسه روانه ساتلې چې لانجې پرې رواني او حکومت ویل چې درنی جرمی دوسیې لري نور مهم مسایل هم لرو په فرانسې بریتانیا او همدارنګ روسیې کې نن خوانزي برته پرانستل شوې دي دا راپور هم درته خبرو خو تر څمخې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وایي
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې وکړې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت وباله د نړۍ قدرتونه د ایران د اټومي تړون په اړه نن خبرې کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې وکړې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر له اوبراین سره د سولې د بهیر او د بندیانو د تبادلې پر مسلو خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې اړتیا ده د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي دواړو لورو همداشان د تلپاتې سولې لپاره اوربند مهم بللی دی د امریکا د ملي امنیت شورا هم په یو ټویټ کې له افغان ولسمشر سره د اوبراین ټلیفوني خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې اوبراین له ځنډ پرته د افغانانو ترمنځ خبرو د پیلېدو پر اړتیا تاکید کړی دی د امریکا د ملي امنیت شورا د ټویټ له مخې امریکا یو ځل بیا د یو خپلواک ډیموکراتیک او یو موټی افغانستان څخه چې بیا هیڅکله هم د نړیوال تروریزم د یوې سرچینې په توګه استعمال نشي ملاتړ وکړ د ولسمشر ویاند دغه راز ویلي چې امریکا په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو په دوام ټینګار پر دوام پر ټینګار سربیره دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو هم کلک ملاتړ څرګند کړ د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو پر وړاندې د طالبانو د یو شمېر مهمو بندیانو نه خوشې کېدل یو خنډ چې له پرون رئیس دغه بهیر پیل شوی دی طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په 14 ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړیو شمېر 190 او د ټپیانو 122 ته ورسېد د دې وزارت سرپرست غلام بهاءالدین جیلانی نن خبرلان ته وویل هڅه تیز شوي چې ټولې سیلاب ځپلې سیمې وپلټي او د مړو جسدونه ترې راوباسي
قرار گزارش ها هنوز هم بین 12 تا 15
د راپورټونو لمخې تر اوسه د 215 ترمنځ مړي ورکړي او زموږ د ژغورنې ډله ډېره هڅه کوي چې ټوله ساحه وپلټي
ښاغلی جلانی دغه راز ویل دغو سیلابونو په ټوله کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ کړي او 2906 زیانمن کړي دي د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تصویب کړه د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر ویلي چې دغه کمیټې دغه طرحه پرون له بحث وروسته تصویب کړه دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدني فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او دغه راز د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري د افغانستان په اوسنیو تذکرو کې چې د نویو الکترونیکي هغو د ویش بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی یوازې د پلار او نیکه نومونه لیکل کېږي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت بللی او ویلي دي چې هغه به ډېره دوام ونه کړي د ایران د دولتي رسنۍ د خبر له مخې خامنه‌ای دغه څرګندونې نن د وینا په ترڅ کې وکړې او ویل د اسلامي نړۍ عربي هیوادونو د سیمې د هیوادونو او فلسطینیانو په وړاندې خیانت شوی دی خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دغې موافقې په ترڅ کې متحده عربي اماراتو ته تللي د امریکا او اسرائیل یو جګپوړي پلاوي سفر پای ته ورسوو دغه پلاوي پرون له اسرائیل څخه په لومړۍ الوتنه کې متحده عربي اماراتو ته تللی او د هغې هیواد له چارواکو سره یې د همکارۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې د امریکا په منځګړیتوب د هغې تاریخي موافقې له مخې چې د اګست په 14 اعلان شوه د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی خو د عربي نړۍ دریم هیواد دی چې له اسرائیل سره اړیکې ټینګوي فلسطینی ادارې په ګډون ایران او ترکیه پر دغه موافقه انتقاد کړی دی خو د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زید النهیان فلسطینیانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد دغه پریکړه د سولې لپاره کړې ده
موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام
الإمارات دريس كلاك أو ثابت دا هواد عربي نريد دريزة چه دا يخبلواك فلسطيني دولت چه خطيز بيت المقدس بي بلازمينوي ملاتر كوي مقبا پدي برخه كي دا فلسطينيانو ملاتر تدوام ورکلو
له اسرائیل سره د متحده عربی اماراتو دغه موافقه ورسته د خلیج یو شمیر نور هیوادونو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالتونه چې دوه کاله مخکې له دغه تړونه وتلی پر ایران د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړي دي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د برېتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي ګډون کوي. ټول دغه هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. په ویانا کې د دغو خبرو په ملاتړ ایران تېرې اونۍ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته د دې هېواد له دوو پخوانیو اټومي ځایونو څخه د کتو اجازه ورکړه. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د نړیوالو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره د متحدو ایالتونو د یو پریکړه لیک مخه ډپ کړه. او که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، سر له ننه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ولاړل. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانیسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې مو وړاندې د طالب بندیانو د خلاصون د پروسې په اړه لورستیو جزئیاتو خبرو. حکومت پرون د طالب بندیانو د خلاصون پروسه برته پیل کړې ده. د خلاص شویو طالبانو له ډلې یو ازادي راډیو ته وویل د پکتیا په مرکز گردیز کې د امن نظم په موټرو باندې نن بریچ شوی دی. یو شمېر ملکانو او پوځیانو ته مرګ ژوبل اوښتی. د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر اسیل وایي
کومه چاودنه چې شوې هغې نه ډېر له زخمیانو ته راورسېږي چې په هغې کې یوه زنانه وه، یو بل کس و، دا ملکانو او نور د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدیدو هغه نورو شپخانو ته انتقال شول.
په فرانسې، بریتانیا او روسیې کې ښوونځي نن بیرته پرانیستل شول. او غزنی ته مو بیایو. د عبدالاحمد له کیسې به مو خبر کړو چې میانو او مینې له لاسه ورکړې.
یو ځای میانو پوسې هغه مینې شکې بیا راچولاړو.
چیرې چیرې وایې؟ څه وخت
دی؟ خو کابل ته ځم، کندهار ته. چیرې ولایت زه غوړو ته ځم؟ خوست هم ځم، کټواس هم ځم. چیرې ځم؟
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ترازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ټولو طالب بندیانو له ازادي یو اونۍ وروسته به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. دا شورا د پاتې طالب بندیانو د خلاصون د بهیر له پیل هرکلی کوي او زیاتوي راتلونکې اونۍ له طالبانو سره مخامخ خبرې پیلېږي. د افغانستان حکومت د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې چې پخوا یې 80 کسان خوشي شوي وو او 340 پاتې وو، پرون څه باندې 100 تنه خوشي کړي دي. د ازادي راډیو خبریالانو له خوشیو طالبانو سره هم خبرې کړي او هغوی د سولې اوربند غوښتون کړي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یو ځل بیا ډیر ژر له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیل ته شیبې شمیري. د دې شورا مرستیال حاجي الدین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې مذاکرات راتلونکې اونۍ پیل شي. له دې وړاندې د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات شروع شي. خو ښاغلی الدین محمد وایي طالبانو دوی ته ویلي د خپلو ټولو زندانیانو له ازادۍ یوه اونۍ وروسته به له دوی سره د خبرو میسته کېني.
دا لړۍ پوره شي د بندیانو، موږ یو هفته وخت په کار لرو. داسې فکر نه کوم بلې اونۍ کې به کېږي، ځکه یو هفته وخت غواړو د لړۍ د بندیانو د پوره کېدو نه وروسته. خو هغوی تیاری لري، بېخي تیار دي. دا هغه پرباړه لري چې
طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو ټولو زندانیانو خلاصون یاد کړی دی. د افغانستان حکومت هم له تیر ماښام راهیسې د هغو 400 زندانیانو د ازادېدو لړۍ بیا پیل کړې چې وړاندې یې په اړه جنجال و. د شمیر زندانیانو څخه اتیا تنه وړاندې خلاص شوي وو. خو سرچینی وایي تیره ورځ هم لسلو زیات طالب بندیان د سرخیبله د زندان په ګډون د افغانستان د بیلابیلو زندانونو څخه آزاد شوي دي. یوې امنیتي سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې نن د سه شنبې په ورځ به هم یو شمیر بندیان خلاص شي. طالبانو هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ د لړۍ له بیا پیل هرکلی کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بندیانو د خلاصون بیا پیل مثبت ګام دی. هیله ده چې دا بهیر ژر بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره شي. ښاغلی شاهین زیاتوي دوی چمتو دي چې د بندیانو د خلاصون د لړۍ په بشپړېدو سره خبرې پیل کړي. که څه هم د 1400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د افغانستان ولسمشر ته مشورتي لویې جرګې مشوره ورکړه، خو په ښکاره په دې اړه د فرانسې، ناروې او آسټرالیا په ګډون د یو شمېر هېوادونو له اندېښنو وروسته دا لړۍ ودرېده. دې هېوادونو د نږدې شپږ طالب بندیانو له ازادۍ سره مخالفت ښودلی وو. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې دا شپږ بندیان به هم آزاد شي کنه، خو وایي دوی توانېدلي چې د دې هېوادونو اندېښنو ته ځواب ورکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم ساتنې درې سرتیري وژل شوي او یو لس نورې ټپیان دي. دغه سرتیرو ته هغه وخت مرګ جوړ واوخته چې د دوی په قطې باندې یو موټر بم برید وشو. په دغه برید کې ځینو ملکانو ته هم تلفات اوښتي دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی. احسان آریان له پکتیا په دې اړه راپور رالیږلی.
د سشن به د ورځ په سهار 15 بجې او 30 دقیقې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مقام ودانۍ ته څیرمه د امانه زم او د قطارونو د ساتنې په قطعه د موټر بم برید وشو چې ورسته دوه بریدګار د امانه زم د ساتنې سوکونو ودانۍ ته ننوتل او له افغان سوکونو سره په جګړه بوخت شول. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې د غبرید د همي موټر په وسیله ترسره شوی چې د عملیاتو په پایله کې دواړه بریدګار ووژل شول او سیمه افغان ځواکونو په خپل کنټرول کې واخیسته. د سلطان په وینا په دې برید کې د لومړنیو معلوماتو له مخې د امان نظم درې سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
15 دقیقې یو موټر بم په محافظت هم بند شوی دی. بیا دوه نفر مهاجم داخل شوي وو قطعې ته په ضد حمله کې بیرته سي عملیات هم شروع کړل. دواړه مهاجم مړه دي او په زمین کې موږ درې نفر شهیدان لرو، 15 نفر زخمیان.
د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اسل خان ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې له ځایه دیر لس ټاپیان روغتون ته انتقال شوی چې یولس یې نظامیان دي او د دوو کسانو وضعیت نازک ښودل شوی.
کوم چې اودنه چې سو هغه نه دیر لس زخمیان متر او سوي چې په هغه کې یو زنانه او بل کس و د ملکانو او نور دې زخمیان له جملې نه دوه کسان چې شدید و هغه نور شپخانو ته انتقال شول او درې کسان نه مصر په حال بستر دي.
د نظر خدا په نوم د امن نظم د کندک یو سرتیری د برید کیسه داسې کوي.
یګ انفجار شد، ما و چت پریدم، دیدم کې هیڅ و تا قابو
نه چاوت نه وشو. ز پورته ولوتم و مې لیدل چې په پاسپورت کې وختونه هم آباد نه ده پاتې. چیرې وتم دښمن راغی، ما د دیوالو کونټه ځان پټ کړ. وختلې چې ما و خو ما و بیا هم په پټ ما فات نیولاو بل مرمه مې هم په ګلاسي بمونه او وسله متري لاس راوړه.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلای. د دې ډلې ویاند زبیح الله مجاهد رسنوی ته په استول اعلامیه کې ویل دي چې په برید کې لسکونه افغان سرتیرو ته مرجوب لاړولې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غواګیست راپور مول پکتیا درته خبر ک نن هلته یو موټر بم برید چې طالبانو مسولیت منلای افغان پوځیانو او ملکانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. دا برید نن داسې وخت شوی دی چې حکومت پرون د طالبانو د هغو 1400 بندیانو له ډلې چې پخوا یې یو شمېر خوشې کړي وو او یو شمېر یې څه باندې سلی پرون خوشې کړل او په دې تمه دی چې د دغو بندیانو په خلاصون سره به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دا هغه طالب بندیانو چې جرمي دوسیې درلودې د حکومت په خبره. په همدې تړاو او د سولې د خبرو په ارتباط باندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو غړي اغلی صفیه صدیقي همدا شېبه سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. اغلی صدیقي، ډیره زیاته مننه کوم چې وخت مراکه د مرکې لپاره. زه غواړم پوښتم چې طالبانو همدانن څنګه مشراپور پور خبر ک په پکتیا کې د یو موټر بم برید مسولیت ومان غنو افغان ملکیان او پوزیان ته مرګ جوړ لواړه ولا څو ورځې کې به تاسو ورزی ل دې ډلې سره خبري کوي څنګه به قناعت ورکړي چې وسله په ځمکه کې دی او جنگ دی بس کړی
ډېر زیاته مننه بسم الله الرحمن الرحیم ډېر زیاته مننه جناب استانګزی صاحب د څه د چې د وطن تقریبا یو څل وخت کلنه جګړه شاته اړي او هله منجو چې دا د جګړې ورستۍ سلګي وي د سولې پراتک باندې البته په دې کې شک نشته چې طالبانو کې هم داسې کسان وي چې مختلف نظریات لري او حکومت هم غوتا سګورو چې مختلف نظریات سره ژوند کوي او فیصله ساو واسي نو خره خبره وکړه چې دا تضادونه د ډلو او ټپلو ترمنځ موجود وي دوی هغه مخالف لوري د خپل مخالفت باندې غواړي چې یو ډول هغه خپل تند په اسلامات کې او مخالفت خپل وخی او دغه مخی چې څومره غختلای نه نو زه تاسف کوم او وکن ډېر ځاتا پریشان یم د خپل وطن د خلکو هغه چې د دې وطن د خاورې د دفاع په خاطر باندې په څنګهونو کې پراته دي په دواړو خواو کې وژل کیږي او د ساسو د پښتنې په دوهمه برخه کې باید وایم چې موږ تاسو ټول په دې باندې پیو چې د سولې د خبرو هغه ډله چې کومه ده هغه مخکې تعین شوې ده یا مخکې د حکومت د خوانه اعلان شوې ده د سولې مصالحه چې تر اوسه پورې زه دقیقا په دې باندې نه پیګم چې موږ به هم په دې خبرو کې ګډون کوو ولې خبره دا ده چې موږ دا هیله لرو چې هم خزي هم نارینه هم ځوانان او زاړه ټول هغه څوک چې د سولې فعالي شورا کې تشریف لري د دوی هیله د دوی ارزو او د دوی هغه ټول انرژي به د سولې دراوستو د خبرو اترو او د مثبتو خبرو اترو په قسمت کې به مصرفيږي ترڅو د دې وطن په کټه باندې تمام
شي. بلې مننه کوم. د سولې د پروسې هر برخه په افغانستان کې ځندنې کیږي. دا ورستۍ وار هم ځینو رهبرانو خپل نمونه برته وېستل داسې راپورونه دی او دوی په دې ګلمنو چې ولې له دوی سره مشورې نه دي شوي څه فکر کوي کوم دغه سې تاویلې ما ویلې روان وي دا وطن به بل اخره د سولې څښتن شي که څنګه یعنی دغه د سولې هدف به څنګه شاته
لګي دا تا ویلی او ما ویلی متاسفانه دا اوس یو دود ګرځیدلای او بل خبره دا ده زوایم چې یو ډله هندوان دکینی د دې وطن د پاره د سولې راوړي د دې وطن د سولې په باره کې د خپل انرژي مصرف کې زماره لپاره من هيسي او خځې من هيسي او مسلمانې قبل د قبول ده مونږ زنوتي کوم چې ولې په یو ټغر ناس یو دی یوه مندینه تغذیه کیږو دا وطن زمونږ د هرې په نوم باندې افتخار کوو یو بل ځانونه په یو بل باندې وژنو او بل اخر کله چې یو خبر رامنځته شي بیا لس ډلې راپاسېږي چې زه نه یم زه پکې نه یم نو دا دی نه وي نه دا دې څه وایم چې په دې نظر باندې اوسو چې څنګه کولای شو کومه ډله چې د مصالحې په شورا کې ده د دې ډلې سره خپل نظریات شریکو کې دي شغه څه چې مونږ به باندې باور لرو چې نور خلک پیږي کې دي چې د دې ډلې ډېر خلک پیبني ونه پیږي دوی سره باید مرسته وشي دې خپل نظریات ورکړ شي دوی ته د زمينه مفایده شي چې هر څوک چې ګله گزاره لري هغه سره کینی هغه دوی چې دغه مونږ غوښتنه ده مونږ په جنگ کې دغومره قرباني ورکړي دا غواړو چې د دې قرباني په برابر کې سولې دی وطن تراشي او بل خبره دا ده چې دا هیواد سره لدی چې ټولې خلک پکې اوسېږي یعنی مختلف اقوام پکې اوسېږي دلته موږ ګورو چې په سیاسي لحاظ مختلف نظریات دلته اوسېږي ښکار خبره ده چې دغه مختلف نظریات په یو ټغر باندې راټولول او د دې نظریات سره یو ځای کول او د دې نه یو نتیجه لاسته راوړل دا ډېر حد پورې ډېر زیاته مشکلې یعنی کچیر موږ خپل منځو کې نه جوړیږو تا ویلې ما ویلې کو نو څنګه کولای شو د طالبانو سره په یو ټغر کینو او هغه ته د قناعت ورکو چې دا وطن بل اخره باید جوړ شي او موږ به ګډه باید جوړ
مانه نه غواړم د اخري پښتنې په توګه پښتم چې تاسو د افغانستان د یو ډیر مهم کشر د خزو په استاجتو باندې د مصالحې پالي شورا کې یاستي او خزي هغه کشر چې د طالبانو په وخت کې ویل کیږي چې ډیر محروم وي انتقادونه هم په غو دوره باندې شته څنګه به د خزو حقونو به دفاع وکړي او په څه شګل به هغوی ته قناعت ورکړي چې د شلو کالو مخکې افغان ښځه تر اوسه ډیر توپیر لري
مثلا سنتي سبا ول خزو غواړم ووایم چې شل کاله تیره خبره تیره شل کاله تیره شل خلاص هغه کې څه نه دي پاتې، هغه به هغه ته به اجازه چې پای ته ورته کېدو. اوس باید موږ په دې باندې خبرې وکړو چې کله موږ په یو ټغر کې نو خبرې کوو، خویندې او وروڼه سره یو ځای کېنو او هغه هغه د حقوقو نه د نورو خویندو دفاع کوو، او په ډېرو ځایونو کې کېدای شي من حیثیت وي مور خپل رول ولوبه، او په ډېرو ځایونو کې من حیثیت وي خور خپل رول ولوبه، او په سیاسي لحاظ باندې په ټولنیز لحاظ باندې بنا موږ باید هغه هیر کو چې څه اصول په دې فکر کې اوسو چې په راتلونکي کې څه کولای شو. او زه په دې باندې باور لرم چې انشاءالله تعالی خویندې به خپل هغه مثبت رول چې لري هغه به ولوبوي، یوازې به سمبولیک تاګ او سمبولیک ناسته به هلته نه وي، هلته به انشاءالله په خبرو باندې استدلال چې په کوم برخو کې ضرورت ورته وي. زه فکر کوم چې ښځې به هېڅکله درېغ ونه کړي، دي نه چې په مختلفو برخو کې خبرې وکړي او استدلال ولري په مختلفو موضوعاتو باندې.
ډېره زیاته مننه کوم آغلي صفیه صدیقي، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا غړي، د ازادي راډیو سره خبري وکړلې، خپل نظر او تحلیل د سولې د خبرو او همدارنګه د سولې د اړوندو مسایلو په اړه باندې مطرح کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږ استورزو. هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو څخه اندېښنه ښکاره کړې. که څه هم وسله وال طالبان د هغو عامو خلکو سره چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي کار نه لري، خو دا مسله د حکومت پلوه خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلې. دا چې طالبان او حکومت په دې اړه څه وایي، نور حال د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په دې راپور کې راکوي.
په هغه سیمو کې چې د کلونو راهیسې امن او د حکومت تر کنټرول لاندې دي، د طالبانو تازه فعالیتونو د یادو سیمو د خلکو اندېښنې راپورته کړې دي. په ناوې نادالیا او ګرشک ولسوالیو کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکي وایي د دوی په کلو کې د شپې لخوا د طالبانو تر فعالیتونو وروسته د ورځې حکومتي سرتیری ورځي. دوی وایي چې دغه کار یې عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د نادالیا ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه راښیي، ازادي راډیو ته وویل دواړه غاړې زورول کوي.
یو ګړی په کورو کې طالبان ناستې، دا بل ګړی د دولت پارتیزامي ځواکونه چې د سنګوریان ورته وایي هغه ناستې، بیا پلټي یو ګړی هغه ناستې، بل ګړی دغه ناستې. بس خلک ولس ډېر سره په تکلیف دی، تلاشۍ دي کوي، د خلکو په جیبو کې ګوري، مشکلات یې جوړوي. دواړه ډلې بس نه غواړي چې مثال خلک آرامه باندې پاتې شي. که چیرې داسې حالات یې جنگ تقریبا د ښار تر په دوه کیلومترۍ کې مثال جنگ دی، ولسوالیو کې هم هغه ولسوالۍ چې مثال د دولت په تصرف کې دي، دوه ولسوالۍ دي، په څورلس ولسوالیو کې درې ولسوالۍ د دولت په لاس کې دي، هلته خو بیا بیخي اوضاع خرابه ده.
حکومتي مسؤولین دا خبره چې طالبان عامو خلکو ته د تلاشیو پر مهال تکلیف ورکوي مني، خو دا چې وروسته له طالبانو د دوی سرتیر په عامو خلکو کې تلاشي کوي یا پرې فشار راولي نه مني. عام خلک یوازې دې مسلې چې طالبان په ګڼ میشتو او حکومتي سیمو کې تلاشي او فعالیت کوي نه دي اندېښمن کړي. لشکرګاه ښار او امن سیمو ته نږدې پر دولتي ځواکونو د طالبانو درنو بریدونو هم تشویشونه پیدا کړي دي. د هلمند پوهنتون محصل سیف الله وایي د رخصتۍ په ورځو کې د بېلابېلو ګواښونو له امله ولسوالیو ته خپلو کورونو ته نسي تللی، ځکه جګړې دي او ځانونه خوندي نه احساسوي.
هلمند اوزاب د ورستیو کې ډېره خرابه شوې ده، عملي دي، چسپکي ماینونه دي، چرکي عملي دي، له دې سره ډېر خلک ستړي دي. یعنی بیا خصوصا هغه ځوانه طبقه چې دوی اوس د تعلیم په جریان کې دي، دوی بیخي دومره مشکلات سره مخ دي. زه خپل د ماسیر په صفت باندې اوس په دې ښار کې آزاد نه سم ګرځېدلی. یعنی پخوا چې به موږ کوم پارکو ته تلو، آزاد به تلو، مطالعه به کوو، لا تر ماخصم تر ناوخته به خو اوس د ورځې آزاد نه سي ګرځېدلی. دا د هلمند په چاپېریال باندې ډېره ناوړه اغېزه کړې ده.
طالبان وایي دوی د عامو خلکو او زده کوونکو سره مشکل نه لري. د دې ډلې ویاند کاري محمد یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل تلاشي او د سرتیرو فعالیت پر نظام کې وي. دوی یوازې په هغه کسانو پسې ګرځي چې جرم کوي او د عامو خلکو ژوند نارامه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په دې اړه چې په امن سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي، ازادي راډیو ته وویل عملیات یې پلان کړي دي او ډېر ژر به د هغه طالبانو په ضد کوټلي ګامونه واخیستل شي چې په ګڼو میشتو سیمو کې تلاشي کوي.
بالکل، دغه سې اطلاعاتو معلوماتونه موږ ته راغلي چې د دښمن اوس د پوستو یا د بعضې نقطو نه تحرکات اجرا کړي، دننه شنه ساحې ته راځي او شنه ساحه کې متاسفانه کوم عمل نشي اجرا کولی، ماینونه ښخوي. تاسو پرون ولیدې په نادري کې یا لس ماینه ښخ کړي په عام سړک باندې، چې دغه جملې نه یو په تونس باندې و، شخصي ملکي تونس باندې دغه کړ. نو د دې خو ترورستي عمل مخه نیول مشکل دی، اما زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه متحد دي.
د هلمند والی وویل د تمې خلاف په دې وروستیو یو څو میاشتو کې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې په نوم هوکړه سوې ده، د افغان ځواکونو په ضد د طالبانو په فعالیتونو، بریدونو، ماین پټولو او لویو لویو چاودنو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو طالبان وایي دوی د دوحې د وکړې ټولو مواردو ته ژمن دي. د ازادي راډیو هلمند
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شول. په دغو هیوادونو کې د کرونا ویروس د خبرېدو له ویرې څو میاشتې ښوونځي بند و. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په لسګونو میلیونه ماشومان نن په بریتانیا، فرانسې، بلجیم او روسیې کې ښوونځیو ته ځي، او دا د دې سربیره چې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي ورکه شوی نه دي. ډېر ښوونکي او ډېرې کورنۍ اندېښنه لري چې د ښوونځیو له بیا پرانیستو سره به د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې زیاتې شي، خو حکومتونه غواړي چې ژوند بیرته عادي شي او ځپل شوی اقتصاد بیرته په پښو ودرې شي. حکومتونه په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ماشومان بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه چې له زده کړو به نور د اوږدې مودې په مخه نه پاتې شي، او استدلال کوي چې لږ عمره کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له خطر سره ډېر نوي مخامخ. په فرانسه کې له 1 تر 3 کلونو پورې زده کوونکي باید د ټولګیو دننه او بهر ماسک واغوندي. پر لویو غونډو هم ځینې بندیزونه لګېدلې دي. په روسیه کې هم 1.5 میلیونه زده کوونکي بیرته ټولګیو ته ستانه شوي دي، خو دوی ماسکونه نه تړي. په روسیه کې د مارچ په میاشت کې د زده کړو پر مهال له یوه بله د نږدې 2 متره فاصلې مراعتول شرط شول، او بیا وروسته د اوړي د 3 میاشتو په مخه زده کوونکي رخصت شول. د روسیې د پوهنې وزارت په وینا د احتیاطي هڅو په لړ کې به سهار د ماشومانو تبه کتل کېږي، او د ټولګیو د بدلېدو را بدلېدو مخه نیول شوې ده. په بریتانیا کې وروسته تر 6 میاشتو ښوونځي پرانستل شول، او ماشومان باید له یو بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. د بریتانیا حکومت په پیل کې ویلي وو چې ماسک ته اړتیا نشته، خو وروسته یې دا پرېکړه بدله کړه، او په هغو ځایونو کې چې بندیزونه لګېدلي دي په ښوونځیو کې ماسکونه شرط دي. په ورته وخت کې 1 میلیون محصلین په بریتانیا کې بیرته پوهنتونونو ته تګ ته چمتو شوي دي چې په څو اونیو کې به ورځي، خو استادان حکومت هڅوي چې پوهنتونونه دي ژر نه پرانیسي.
اوس هم غزنی ته ځو، لکه څنګه مو چې وعده وکړه د یو داسې سړي له ژونده به مو خبر کړو چې میانو خو اوس یې هنر او سندرو ته مخه کړي. د عبدالاحمد نمیږي او حبیب الرحمن تاثیر سره خبرې کړي او دغه راپور یې پرې جوړ کړی.
اول خبر نوم را وخستان
ما نوم عبدالرحمد ده.
عبدالرحمد ده کوم ځای اوسیدون
په غزنی دی ولایت ما دی کرابا دی رسوالی ما دی ارباب دی کلی.
عبدالرحمد د خپل مینه د بیلتون لامل د ژوند لټولو چارو لاس اخیستی، او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غمې غلطوي. نوموړی پر خپل میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو، خو بخت یې یاري ونه کړه. له 10 کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالرحمد یې یوازې پرېښود. عبدالرحمد له 13 کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی، خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت د سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کېږي. عبدالرحمد هم د باجې په نوم یوه وړه آله په خلو ژغوي، خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري، خو عبدالرحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروه یا نلکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقي له مهمو آلو څخه دی، خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوری به لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې وکړې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر له اوبراین سره د سولې د بهیر او د بندیانو د تبادلې پر مسلو خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې اړتیا ده د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دیارلس ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمېر 190 او د ټپیانو 122 ته ورسېد. د دې وزارت سرپرست غلام بهاءالدین جیلانی وویل دغو سیلابونو په ټوله کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ او 2906 زیانمن کړي دي. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تصویب کړه. دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدینهی فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او دغه راز د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري. د ایران ستر مشر له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت خود متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر هغه د سولې موافقه بللی ده. د ایران دولتي رسنۍ د خبر له مخې آیت الله علي خامنهی ویلي په دغې موافقې سره د اسلامي نړۍ عربي هیوادونو د سیمې د هیوادونو او فلسطینیانو په وړاندې خیانت شوی او هغه به ډېره دوام ونه کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتونه دوه کاله مخکې له دغه تړونه وتلی پر ایران د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د بلاروس چارواکو د معترضانو په وړاندې د وروستیو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د کارګرانو د اعتصاب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ شورا یوه مشره نیولې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پانه azadiradio.com کې ولولئ. اوس د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د پاور لیفټینګ افغان لوبغاړی بهامین رحیمی له دریو میډالونو سره هیواد ته راستون شو. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په روسیه کې میشت افغان لوبغاړی بهامین رحیمی په پاور لیفټینګ یا وزن پورته کولو اروپایي سیالیو کې